Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام او نیکمرغ ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن یک شنبه د 1969 لمریز کال د مرغومي دریمه او د 2010 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د متحده ایالاتو د سمندري پوست مشروایي تر هغې به په افغانستان کې امریکایي سرتیري پاتې وي تر څو چې ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي نه وي. د کرسمس په درشل کې په بیت لحم ښار کې د فلسطینیانو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ تازه شخړې شوې دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. په پام کې ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر روسیو تحولاتو او مسایلو د سپیناوي لپاره نن وینا وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیزه بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي، او د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لاجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اجرایي ریاست ویان وایي په پام کې ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر روسیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. مجیب الرحمن رحیمی پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي چې په دې اړه څرګندونې کړي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاحالدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدي او د جمعیت ګوند رهبری هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره د خبرو لپاره بلخ ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي وو چې د خپل استعفا په اړه د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. هغه پرون په خپله وینا کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لستوڼي مار وبله. د ولسي جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیزه بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. د عبدالروف ابراهیمی په مشرۍ یو هیئت پرون شنبه پاکستان ته لاړ. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسی جرګې رئیس سره له یو پلاوي چې د مختلفو کمیسیونونو مسؤلین پکې وو، پاکستان ته د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته لاړل، او هلته به دوی تروریزم، صلح او د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابطو په مورد باندې سه جانبه خبرې کوي.
د ترکیې پلاوي کې 10 کسان شامل دي چې مشري د ترکیې د ملي اسمبلۍ رئیس کوي. د پکتیا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لس ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي دغه پوځي عملیات په ګومل، ارګون، اومنی او ګیان ولسوالیو کې شوي دي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ وان شاه محمد آرین پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل
په د تیرو لس ورځو کې په پکتیکا کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه زخمیان دي.
د امنیت قوماندانۍ وایي نو په ګیان کې یو پاکستانی پوځي ډاکټر هم نیول شوی چې د وسلوالو طالبانو درمل یې کوله. که څه هم د ګیان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په دې عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبله ادعا کړې ده، خو د پکتیکا چارواکي دا مسأله نه تاییدوي. هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لاجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې پرون د دوی څلور سرتیري وشل شوي دي. د هند پوځ په یو اعلامیه کې ویل پاکستاني ځواکونو په راجوري سیمه کې د دوی د سرتیرو پر پوستو ډزې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په وشل شو کې یو افسر هم شامل دی. د دې پیښې په اړه تر اوسه پاکستاني لوري څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ځواکونو تر دې پیښې وروسته د کشمیر په لاین آف کنټرول یا سرحدي کرښې په مختلفو برخو کې پر یو بل د درنو سپکو وسلو ډزې کړې دي. د امریکا متحده ایالات ویلي چې اوکرین په عصري دفاعي ظرفیتونو سنبالوي څو د نور تهاجم په شنډولو کې مرسته وشي. دا اقدام په اوکرین کې د امریکا ښکېلتیا لا پراخوي چې پرون شنبه د کرملین له غوسې ډک عکس العمل وپاره. دا په داسې حال کې ده چې کیف د اوکرین په ختیځ کې له هغو بیلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی چې روسیه یې ملاتړ کوي. روسیې پرون سمدلاسه دغه پریکړه وغندله او د امریکا متحده ایالاتونه یې تورن کړل چې د منځګړي په توګه د رول لوبولو پر ځای د جګړې اور ته لمن وهي. په فلیپین کې یو استوایی طوفان او ځمکې ښویدنې په لسګونو کسان مړه کړي دي. رویټرز خبري اژانس د پولیسو او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه او لسګونه نور لا درک دي. دغه طوفان د فلیپین پر ځینو ټاپوګانو راغلی او شدید بادونه هم ورسره دي چې په یو ساعت کې سرعت 90 کیلومتر ته رسیږي. دا راپورونه له مخې هر کال په فلیپین کې شاوخوا شل طوفانونه راځي چې ځینې ډېر وژونکي وي. او د روسیې کمونست ګوند د جمهوري ریاست پراتون کوټاکونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وړاندې د سیالۍ لپاره ناببره یو کاندید ونومو. پاول ګرودین نن چې 55 کلن دی تر ډېره د کرنې د سکتور په برخه کې تجارت کړی دی او زیات خلک یې نه پیژني. د روسیې کمونست ګوند په خپله انټرنیټي پاڼه لیکلي چې پرون د دغه ګوند د کلنې غونډې پر مهال په دې باب پریکړه وشوه. په بل تحول کې بیا د متحده روسیې ګوند پر راتلونکو ټاکنو کې پرون لا ولسمشر ولادیمیر پوتن د خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په پام کې ده چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه افسر پرون هلمند ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې تر څو پورې چې په افغانستان او د سیمه کې تروریستي ډلې ونه ځپل شي امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
دوه هم درته خپل ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې تروریستان شکست خوړله.
چارواکي وایي د روزګان په مرکز ترین کوډ او شاوخوا سیمو کې د روانو عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د کرسمس په درشل کې په بیت لحم ښارګوټي کې د فلسطیني اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تازه شخړې شوي دي. د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
خام مواد نور نم تر لاسه کوم غ خپل مادنم لرو خو چون مادن اوس بند قراداتونه بند رئیس جمهور د خانه.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفا په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د هلمند والی وای د امریکا د سمندري قوه مشر ورسره شمنه کړې ده تر هغه چې تورستان نوی مات شوی امریکا به په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قوه مشر او د سمندري ځواکونو د قلوردو قمندان پرون په هلمند کې لوالي حیات الله حیات سره په کتنه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي مبارزې پر دوام ټینګار وکړ. د هلمند والی وای کچېرې د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینه چې د نشي موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي وچه شي د دوی تحرکات به هم ورسره پای ته ورسیږي. سلیم احمد سلی په رپورٹ لري.
د هلمند والی وای په پرونی کتنې کې په هلمند کې د پوځي عملیاتو پر دوام پر دواړخیزو همکاریو او نور موضوعاتو خبرې وکړې. والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحري قواو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قلو اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنې کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
امریکا د بحری قواو وزیر ریچارد سپینسر او همدارنګه د مارین قوتونو د قلوردو قمندان نیل راغری و په عمومي اوزاد هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیز همکارۍ دپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی و خپلې ژمنې اظهار کړې په هماغه ډول دوه هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې تروریستان شکست خوړله.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. نیویورک ټایمز راسپړنې درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو ځینې حملې شوې دي. دو ویل چې په دغو حملو کې وسلوالو طالبانو ته د 500 میلیون ډالرو په ارزښت زیانونه اوښتي دي. د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وی د دولت وسلوال مخالفان ډیر اواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه تر لاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدر نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاسته راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاسته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه یوسو.
د هلمند والی وایي اوس هم په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې شدید عملیات سوي چې د هغوی ځینې کلیدي مشران پکې وژل سوي دي. ښاغلی حیات وویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعې قمندان هم شامل دی. د هلمند چارواکي تاییدوي چې لا هم 15 ولسوالۍ د وسلوالو په کنټرول کې دي چې په هغوی کې د مخدره موادو د تولید په سلګونو فابریکې فعال دي.
و امریدل چې د هلمند والی وی د امریکا د سمندري قواو یا مارینز مشر ورسره ژمنه کړې ده چې تر هغه چې تروریستي ډلې مات شي نوې امریکا به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو سمون غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت نه غواړي کوم کړنلارې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په پام کې نیول شوې دي باید د خلکو د اندېښنو د لرې کېدو لپاره له ملت سره شریک کړي. د دې جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدزی د شنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د حکومت اوسنیو تدابیرو او انتخاباتي تشکیلاتو ته په پام ناشونی دي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وی حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو خندونو د هوارولو لپاره ګډې هڅې وکړي. تفصیل لخان محمد سین خبرو.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د سرنګوالي په اړه ملت ته معلومات ورنکړل شي مسؤلیت به د حکومت پر غاړه وي. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل خلک د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښمن دي.
ملي شورا همیشه په انتخاباتو کې خپل بې طرفي ښودلې وه. د حکومت نه هیله دا ده چې موږ هم ملت پوښتنه لري په دغه کوم طرز عمل چې موږ د حکومت وینو چې دوی د تذکیرو په پاڼو موږ انتخابات کوو یا دغه رقم تشکیلاتو منې دا ناممکنه ده. د دې ټول مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي نه د ملت د کور په غاړه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال او د افغان ولسمشر اشرف غنی په لیدنه کې د ولسی جرګې د ولسوالۍ د شوراګانو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په خپل وخت کولو ټینګار شوی دی. دغه شان د ولسی جرګې نور غړو هم د موضوع په تړاو خبرې وکړې او د انتخاباتو په برخه کې د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون په کمزورو هڅو انتقادونه وکړل. هڅه مو وکړه د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه د حکومت نظر هم ولرو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه موضوع تخنیکي وګڼله. وی ویل په دې اړه باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځواب ووایي. په افغانستان کې نن سبا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو موضوع ډېره توده ده او پر ولسی جرګې سربېره ځینې انتخاباتي بنسټونه هم شک لري چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وای هم حکومت او هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو اړوند چارو کې پس عمل کوي.
کوم کارونه چې د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په غاړه دي لکه تخنیکی، تشکیلاتي، د انتخاباتو ملاتړ موضوعګانې، امنیت، بودیجه، لوجستیک او داسې نورې، موږ باور کوي کومه نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلام کړي انتخابات پکې ناممکن دي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد ټینګار کوي چې انتخاباتي کارونه د کمیسیون لخوا په ښه توګه پر مخ ځي.
زموږ تصمیم واضح دی. د انتخاباتو نیټه اعلام شوې. ټول عملیاتي، بودیجوي او د رای ورکوونکو د نمونو د ثبتولو پلان تیار شوی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1390 لمریز کال د سرطان 14مه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د خلکو او د ولسی جرګې اندېښنې پر ځای ګڼي ټینګار کوي چې حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نړیواله ټولنه دې د انتخاباتو لپاره د یو کره میکانیزم په جوړولو لاس پورې او خلک دې په دې اړه له ستونزو او پرمختګونو خبر کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم له فرشته جلال زی اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
تر 300 زیاتو افغان ماشومانو ته چې اکثر پکې تر 50 کلونو زیات عمر لري د زندان هغه خونه کور دی چې میندې پکې اوسېږي. د افغانستان د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یوې نوې مقالې سرلیک دی چې د ننګرهار د ښځینه زندان په اړه خبرې پکې شوې دي. د مقالې لیکوال راد نورلاند په زندان کې د هغو ماشومانو له منځه چې له خپلو زنداني میندو سره اوسي له 9 کلن ذاکر الله سره خبرې کړې دي. د راد نورلاند په لیکنه د ننګرهار زندان د ښځو په برخه کې 340 کوچنیان له خپلو زنداني میندو سره اوسي او په دې ماشومانو کې لږ تر لږه 25 تنه ښوونځي ته د تک په عمر برابر دي. ذاکر الله هم د ښوونځي د تک دی. یوه بله ماشومه مینه نومیږي چې یولس کلنه ده. مینه د شیرینګولي په نوم د هغې ښځې لور ده چې د زنجیرۍ قتلونو په جرم په عمر قید محکومه سوې ده. شیرینګولي اجازه نه ده ورکړې چې مینه له زندانه وایستل سي او په دې ډول یې خپله ماشومه هم له آزادۍ محرومه کړې ده. د نیویارک ټایمز خبریال لیکلي ذاکر الله او مینه به د ډیرو نورو ماشومانو په څیر د خپل عمر زیاته برخه په زندان کې تیره کړي. سره له دې چې شای داسې زیات ماشومان د تک بل ځای نه لري، خو په عمومي ډول هغوی په افغانستان کې د داسې یو سیستم قربانیان دي چې مجرمانو ته اجازه ورکوي چې د خپلو ماشومانو د برخلیک پریکړه وکړي. نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د افغانستان د زندانونو یوه سروې وکړه او پکې معلومه شوه چې 333 ماشومان له خپلو میندو سره په زندانونو کې پراته دي. په هغوی کې لږ تر لږه 103 تنه د 50 کلونو څخه زیات عمر لري چې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره ځانګړو پالنځایونو ته د لېږدول کېدو په شرایطو برابر دي. واشنگتن پوسټ په یوه مقاله کې چې پاملا کانستیبل او سید صلاح الدین لیکلي، په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو د امریکا د پوځ وروسته یو هوایي حمله ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کارپوهانو نظرونه اخیستل شوي او لیکل شوي چې زیات کسان له دې چې پر لابراتوارونو په حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خوشاله دي، خو په دې کې شک لري چې دا عملیات به د مخدره موادو پر تجارت یا د وسوالو طالبانو پر مالي سرچینو زیات اغیز وکړي. د هغوی په باور د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د مخدره موادو کښت او قاچاق دومره پرمختللی چې شاید د بدلون راوستل به ډیر اسان نه وي. په اخر کې د مقالې لیکوالانو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات احمد سعیدی نظر اخیستی دی چې وایي د امریکا د ستراتیژۍ لپاره کوچنی هدف ټاکل سوی. کوچنی ماهی هر څوک نیولی سي، هغوی باید غټ کبان نهنګان ونیسي، یعنی د مخدره موادو په لویو قاچاقبرانو پسې باید ولاړ سي او سترې مافیایي کړۍ باید له منځه یوسي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان په شویل کې د روزګان ولایت سیمې سمنيتي مقامات وي په دې ولایت کې له 13 ورځو راهیسې روانو عملیاتو خنډ جوړ کړی ده او ګڼې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي. د افغان پوز د غهوی او ځکني عملیات د دې ولایت مرکز ترینکوټ خار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې دوام لري. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرخې تللې ده او په دې اړه رپورت برابر کړی.
دا د افغان پوز غروال هم وی ټانګ دی چې څه په مرمۍ سوري سوري چې لما سره همکاري کوي څو ما د جګړې لومړی کرښته ورسوي، ځکه په دغه سیمه کې د مرمۍ باران دی او هر ثانیه د مرګ ویروي. د افغان پوز دغه غروال ټانګ پر عمومي سړک نه دی روان، بلکې د ملکی خلکو په هغه کورونه کې چې د شکیلو خواو لخوا په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوي دي روان دی. افغان پوځیان وای ځکه د ملکی خلکو په دغه کورونه کې زغروال ټانګونه کوي، د دې په خبرې چې پر نورو لارو وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړی دي. دا سیمه چې موږ پکښې کې روان یو، تیر شپه تر درنې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو خوش کړي او ترې تېښته کړي، خو مرچلې لا هم پاتې دي. یو افغان سرتیری راته د تیر شپې د جګړې د سترګو لیدلې حال داسې وویلي.
او دا اگر د خلکو کورونه دي بس دینه د خلکو کورونه سرایونه ګوري ټول خراب کړي بس دا ګوره د خلکو سرای د دغه کیس سوری بس لیدا خزه وګوره دا او دلته پټ وو د دې ځای نه انداخ کول مخپل ټانګونه پر اوز غلول شوبل پر اوز غلول دې ځای کې یو نفر هم پاتې وو نور څه وش راکیټ او سکیل شیان هم پاتې وو ځایونه نه وو غورځول دوی وتښتېده.
د افغان پوز دغه عملیات له تیرو څلور ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په دوه کیلومتری کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو له منګولو راخلاصې کړي او لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ځایي چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه کیمتی د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه منطقه چې فعلاً زموږ عملیات پکې اجرا کوو په نوم د سوله کفترخانه او ازرګې په استقامت کې دوام لري. په روانو عملیاتو کې تخمیناً 2000 کورونه د ملکي خلکو کورونه موږ دغه ساحه د مخالفینو څخه پکې کړی ده او دغه سیمه کې چې تاسو راغلي یئ ډېرې لاسته راوړنې لرو. مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ښاغلی کیمتی وایي دغلته یې ځکه عملیات رو روان کړي د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. نوموړي وایي یاد عملیات به تر هغو روان وي تر څو چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره نوي خلاصه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د یادو عملیاتو له کبله سلګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او زیات شمېر یې اوس تر شنه آسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د سولې سیمه، د جګړې لومړۍ کرښه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم په منځني ختیځ کې د روان وضعیت ریپورت را اخلو. د کرسمس په درشل کې په بیت لحم ښارګوټي کې د فلسطیني اعتراض کوونکو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ تازه شخړه شوې ده. اعتراض کوونکي چې د فلسطین بیرغونه لیږدول شعارونه ورکول چې او لاسونه یې کړنګول. دا شخړه په داسې حال کې شوې چې د بیت المقدس پړه د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته په سیمه کې د اعتراضونو نوې څپه پورته شوې ده. صالح محمد صالح په ریپورت لري.
دینی فلسطینیان چې د سانتا کلاوز یا بابا نوبل کالی پتن کړی و له اسرائیلي ځواکونو سره په شخړه واوښتل. شخړه د شنبې په ورځ د لویدیځ غاړې په بیت اللحم شارګي کې وسوه چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د سیمې له کبله یې درناوی کیږي. اعتراض کوونکو د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، شعارونه یې ورکول او لاسي زنګونه یې کړنګول. د اسرائیل ځواکونو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د بیت اللحم پیښه د هغو اعتراضونو لړۍ ګڼل کیږي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اعلان وروسته پیل شوي دي. ښاغلي ټرمپ د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت دغه لرغوني ښار ته ولیږدول سي. په وروستوي کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر امانویل ماکرون سره تر کتنې وروسته وویل نور به د منځني ختیځ په باب د امریکا د سولې هیڅ کوم پلان ونه مني. په بیت لحم کې د فلسطیني اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تر دغو شخړو دوی ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې یو سلواتي وشتو هیوادونو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه اعلان په مخالفت کې رای ورکړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دغه رای اچونه د فلسطین لپاره یوه بریا وبلله، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د امریکا به دا ورځ په یاد وي. دغه رایه اچونه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په وړاندې چې په ملګرو ملتونو کې د هغې په خبره د امریکا به احترامي وکړه د امریکا پر چلند اغیز وکړي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دغه رایه اچونه رد کړه او ویې ویل چې دی به یې ونه مني. هغه د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر د دریځ له کبله د هغه مننه وکړه.
له سالی محمد سالی څخه واریدل چې په داسې وخت کې چې د کرسمس په درشل کې په بیت لحم خرګوټي کې چې د عیسی علیه السلام د زیږیدو ځای ګڼل کیږي تیارې نیول شوې دي د فلسطینی ترس کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ دغلته تازه شخړې شوې دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغان حکومت د اجرایی ریاست ویان وی ټاکل شوی دی چې عبدالله عبدالله نن پر روسي تحولاتو او د مسایلو د سپیناوي لپاره وینا وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. د پکتیا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لس ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. په همدې حال کې چارواکي وایي چې په ګیان ولسوالۍ کې دغلته وجل شوی کسان وسلوال دي او د خلکو دا ادای رد کړی دی چې ګواکې ملکی وګړو ته په عملیاتو کې مرشوب لا وخته. راپور نه وایي په غور ولایت کې پرون ناپیژندو وسلوالو په سرحد خصوصي راډیو حمله وکړه او اور یې ورته واچاو. د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی څلور سرتیري وژل شوی دي. او د امریکا متحده ایالات ویلي چې اوکراین په اسري د فایزر فیتونو سمبالوي څو د نور تهاجم په شنډولو کې ورسره مرسته وشي. روسیه بیا دا کار د امریکا لخوا د جګړې اورته د لمن وهلو په معنا ګڼلی دی. اوس هم د ژوند رنګونه
منم راتوي
منم عباس داريان مرمرو توليدي شركت مسؤولم
ډیر ښه څومره وخت کیږي چې تاسو د مرمر کار کوي؟
دا کار موږ د 2002 کال نه شروع کړ او تر ننه جریان لري. نو په دې کې موږ مرمرو کټاره ساز او چپس دي ګلاسونه پیاله پرشت پارچ کم ډیزاینونه جوړیږي آشپزخانو د پاراغه مونږه جوړو.
ډیر ښه. دا مرمر د کوم ولایت دی؟
دا د مختلفو ولایتونو د کونړ، ننګرهار، وردګ، کابل، هرات مختلفو ولایتونو تیګی راځي به مونږه.
ډیر ښه. تاسو یې څنګه ترلاسه کوئ خام مواد؟ به تاسو یعنی واز جوړوي که خام مواد تاسو خپل ترلاسه کوئ؟
مونږه خام مواد نورو نم ترلاسه کوو. مونږه خپل معدن هم لرو خو چون معدن اوس بند قراداتونه بند رئیس جمهور د خانه نو اوس نور خلکو نه خلک.
مرمر یوازې همدغه سپین رنگ لري که نور رنگونه هم شته پکې؟
مرمر نه، مختلف رنگونه. سپین رنگ دی، تور رنگ دی، خړ رنگ دی، شین دی، سور دی، مختلف رنگونه لري. د رنگونه ډېر.
بیا کوم رنگ ډېر عام د چې خلک ډېر خوخی اخلي درنه؟
خلک ډېر اخلي سپین رنگ ډېر خوخی.
څه لته د نور رنگونو کې دونه خاصه نه ښکاری؟
نو سپین رنگ کې یو خواله دا ده چې سپین دی پاکیږي زره او بل دا ګرمي کنه ګرمایش نه کوي نو په دې وجه سپین ډېر مخکې د بازار کې.
څنګه دا خرڅلاو مو خلک د مرمر تیږي سره علاقه لري فرمایش درکې؟
او خلک علاقه لري ډېر، فرمایشونه راځي مختلف پتیګي کمې ده خام مواد
دا مرمر تیګه خو کنه ډیر نوم لري ډیر خاصته د بهرنی هیوادونو کې هم شاید تاسو ځینی خریداران ولري فرمایشونه غیر له داخل نه خارج نه هم در راځي
فرمایشونه خارج نه ډیر راځي خو بس غټو جدار خریداتونه نشته دا غو تیګه زیاته په کاری کې کم هغه نه له کانتینر په حساب باندې خنو هغه نه تیګه دلته نشته چې موږ ورکو هغه ته دیو چې موږ نشو کولای ان بار ته تیګه ورکو
علاوه دې نه چې دا مرمر کنه دا مرمر تیګه په کورونو کې دی هغه خایست لپاره لګول کی کنه کټاری داشان جوړیږي نور تزینی شانم ته جوړیږي
نور تزینی خو کړه دا په ګلاسونه د چیو کېلې مختلف قسم سیګریټ دانه ګلدانه دا ټول شین سازیږي
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ما هم تر او پورې په صفه ډول ووري دوه هم